د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
خبرونو لنډیز د کابل د وزیر اکبر خان انه په سیمه کې د طالبانو د حمله نو روسته زیات امنیتي قواوی اچول شوې دي. د نایجیریا د کانو په خار کې د مرکزی جماعت مخ ته د بمونو په چاودون او ډزو کې لږ تر لږه یو اتیا تنه وژل شوې دي، او پرون د جمعې په ورځ د اسلام پالو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په خو ډب کې دوه کسه وژل شوې دي. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی په پاکستان کې د ګوزن په باره کې راپورټ درواورو، بیا به دا راپورټ راواخلو چې وایي ترکیه ته د کاتولیکانو د مذهبي مشر په سفر تللی دی، او په آخر کې به د امریکا غږ سر مقاره واوري. خدا دې اوس پام وکړي د خبرونو تفصیل ته.
د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې وروسته له هغه زیاتې امنیتي قواوې اچول شوې دي چې طالبانو یو شپه مخکې په هغې باندې حمله وکړه. عیني شاهدانو ویل دي چې په دې سیمه کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د بمونو څو چاودنې او د ټوپکو ډزې شوې دي. دا حمله د شپې په تیاره کې د ژغورنې او پرمختګ د چارو د نړیوالې ادارې ودانۍ ته نږدې شوې ده، او طالبانو ویل دي چې هغه دوی کړې ده. د دغې ادارې د امنیتي چارو رئیس ټوني هسلم اسوسییټډ پریس خبري اجانس تو ویل چې د بمونو چاودنو او د اتوماتیکو وسلو ډزو تقریبا 15 دقیقې دوام وکړ. په دې حمله کې کوم خارجي ته ستاوان نه دی رسیدلی. د طالبانو یو نتا خو ویل چې د دې حمله هدف هغه مېلمستونو چې خارجان پکې اوسیږي. د حمله څو ساعت وروسته له هغه سوې ده چې یو ځانمرګ خپل موټر بم د برتانیې د سفارت د یو موټر سره وجنګاوه او 15 کس یې ووژل. په وژل شوو کسانو کې یو برتانوي تبعه هم و.
لبل هاپل هلمند کې ولایتي چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د نادالی د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د برتانی په پخوانی اډي برج شوی دی. د آشنا رادیو خبریال د هلمند د ولایتي چارواکو له قوله وایي چې مخالف وسلوالو نه کسانو نه په دغه اډي ډلهیز نه برج کړی دی او برید کړی دی. د هلمند والی ناطق عمر زواکه د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلی دی چې په دغه برید کې تر اوسه 10 ځانمرګي او د افغان پوځ 2 عسکر وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. زواک ویلی چې 15 نور مخالف وسلوال د افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
د نایجیریا د کانو په شا کې د مرکزی جامع جماعت مخې ته د بمونو په چاودنو او د ټوپکو په ډزو کې لږ تر لږه یو اتیا کسه وژل شوي دي. دا پیښه فقط د جمعې د لمانځه د شو کېدو څخه وروسته وسوه. مسجد ټول په هغو خلکو چې لمونځ ادا کاوه ډک و. عیني شاهدانو ویلي چې دوی په لسګونو زخمي کسان ولیدل او دا ویره لري چې هغوی به هم مړه شوي وي. عیني شاهدانو دا هم ویل دي چې دوه بمونه د کانو د لوی جامع جماعت په انګړ کې وچاودېدل او دریم بم هغو ته نږدې وچاودېد. د دغو چاودنو څخه وروسته بلواګانې پیل شوې. پولیس د دغو چاودنو صحنې ته ورسېدل او د هغو قهرجنو ځوانانو د ډلو سره اخو ډب شروع سو چې چیغې او نارې وهلې او د ډبرو او لرګیو وارې کول. د رویترز خبري اجانس رپورټ ورکوي چې پولیس مجبور شول اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړي چې د مسجد په دروازو په ورننه وتلای سي. د امریکا ژغ یو خبریال وویل چې د طبي چارو کارکونکو د زخمیانو علاج شروع کړی دی. د جامع جماعت د نایجیریا د یو ډیر لوی او د زیات اثر رسوخ خاوند اسلامي شخص سره چې د کانو امیر دی اړه لري. هغه په دې وروستیو وختونو کې د نایجیریا د خلکو څخه غوښتي وو چې د بوکو حرام د مبارزې ډلې په مقابل کې دی وسله راواخلي. خپل دغه امیر د اوس په نایجیریا کې نه دی. د دې حمله په اړه چې د نایجیریا په دوهم لوی ښار کانو کې وسوه تر اوسه هیڅ څه نه دی ویلي چې چا کړی ده. دغه ښار د نایجیریا په شمال کې دی او څه د پاسه 3 میلیون نفوس لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته ادامه ورکړه. پرون د جمعې په ورځ په قاهره کې د اسلام پالو مظاهرچیانو او بلواکونکو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې فقط څو ساعته وروسته له هغې دوه کسه وژل شوي دي چې بلواکونکو د مصر د پوځ په عسکرو باندې ډزې وکړلې او دوه لوړ پوړي صاحب منصبان یې ووژل. د مصر امنیتي منابع نه وایي چې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ شخړې او جګړې د قاهرې په خطیز کې د ماتاریا په سیمه کې وروسته له هغې پیل شولې چې اسلام پالو چې غواړي د مصر حکومت چې اردو یې ملاتړ کوي را وپرځوي د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه. لږ تر لږه 100 کسه نیول شوي دي. ډېرې سختې محافظه کاري سلفي جبهې چې په ټول مصر کې د اسلامي شریعت د نافذېدو دپاره مبارزه کوي پرون د جمعې په ورځ د مسلمانو ځوانانو د پاڅون او په ټول مصر کې د مظاهرو غږ وکړ. اخوان المسلمین دا غوښتنه منلې او په ټول مصر کې مظاهرې رابللې دي. د پوځ د دوو لوړ پوړو منصبانو د وژلو په اړه لږ معلومات خپاره شوي دي. په هغوی باندې په قاهره او د دغه ښار په شمال کې ډزې وشولې او ووژل شولو. پرونۍ مظاهرې په څو تیرو میاشتو کې لومړنۍ منسجمې مظاهرې وې چې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د حکومت په خلاف وشولې.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس غوښتي دي چې افراطیت او تروریزم دي د بیلو بیلو ادیانو ترمنځ د خبرو له لارې چې د هرې عقیدې خلک به عین حقوق لري ختم سي. هغه پرون د جمعې پروس په انقره کې د ترکیه د جمهوري طیب اردوغان سره د ملاقات څخه وروسته وینا وکړه او په عراق او سوریه کې په عیسویانو او نورو دینی اقلیتونو باندې د اسلامي دولت د ډلې حملې وغندلې. پاپ د ترکیه څخه له دې کبله مننه وکړه چې هغو 1.6 میلیون مهاجرو ته پناه ورکړې ده چې د ترکیه د جنوبي سرحدي سیمو څخه د جګړو او ظلمونو له لاسه تښتېدلي دي. په دې سیمو کې د اسلامي دولت ډلې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. پاپ دا هم وویل چې نړیواله ټولنه اخلاقي مکلفیت لري چې د دغو مهاجرینو په برخه کې د انقرې سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس دغه راز د ترکیه د لوی اسلامي امام محمد ګورمی سره هم وکتل. ترکیه چې اکثریت نفوس مسلمانان دي د اساسي قانون له مخې د دین او دولت چارې سره بیلې کړې دي. پاپ وویل چې د دیني عقایدو او ملحوظاتو په وجه په خلکو باندې حمله کول باید په ډیر قوت سره وغندل سي. پاپ فرانسیس د ترکیه د جمهوریت د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک مقبرې ته هم ورغی، دعای وکړه او د ګلو ګیرې کښېښودل.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د لویدیځې افریقا د ایبولا ناروغۍ وهلې هېواد ګینی ته تللی دی او په دې ډول هغه د لویدیځ لومړنی مشر دی چې داسې هېواد ته سفر کوي چې د ایبولا ساري ناروغي پکې نخپره ده. مخکې له دې نه چې د فرانسې جمهور رئیس نپیګینی کې د روغتیا د چارو د کارکوونکو سره وګوري او د یوې صحي موسسې کتلو ته ورشي، هغه ته پرون د جمعې په ورځ په پلازمینه کوناکری کې د جمهور رئیس الفا کوندی لخوا هرکلی وویل شو. فرانسې چې یو وخت د استعماري طاقت وعده وکړله چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي د مبارزې لپاره به ګینی ته 115 میلیونه ډالر ورکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د میزوري د ایالت فرګوسن په ښار کې مظاهره چان چې په دې په قهر دي چې یو ستر منصفه هیئات په یو سپین پوستي پولیسي صاحب منصب باندې چې یو تور پوستي بې وسلې تنکۍ ځوان یې وواژه سزا راونیستله. د بلیک فرایډې په نامه ورځې سره چې د سوداګانو اخیستو یوه لویه ورځ د مخاطه وکړه. په دې ورځ او د هغې په شاوخوا ساعتونو کې په دې هیواد کې په عنعنوي توګه ډېر شیان ارزانه کېږي او خلک د مغازو څخه ډېر شیان رانیسي. مظاهره چانو د فرګوسن ښارګوټ ته نږدې د سینټ لویس په اطرافو کې په لږ تر لږه دوو مارکیټونو کې مغازې د لنډ وخت لپاره وتړلې. په دغه ځای کې د پولیسو صاحب منصب ډین ویلسن د اګست په میاشت کې پر مایکل براون باندې ډزې وکړې او هغه وواژه. او د شکنجې په ضد د ملګرو ملتونو کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو څخه غوښتي دي چې کله چې یو سپین پوستي پولیس صاحب منصب د میزوري په ایالت کې په یو بې وسلې تور پوستي تنکی ځوان باندې ډزې وکړي او هغه وواژه او خلک د ستر منصفه هیئت د هغې فیصلې له کبله چې دغه صاحب منصب یې ملزم ونه باله احتجاجونه او مظاهرې کوي، نو حکومت باید په دې اړه تحقیقات وکړي چې پولیسو خو به په دغو مظاهرو کې د زور زیاتی نه کار نه وي اخیستی او مظاهرچیان ته خو به یې شکنجې نه وي ورکړي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس به رپورټونه راواخلو. د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ګوزن د واکسین څلور کارکوونکي ووژل شول. په پاکستان کې د 2014 کال نه تر 2018 تنه د ګوزن په ناروغۍ اخته شوي چې دا شمیره د 2013 کال په پرتله درې چنده ده. ایاز ګل د اسلام آباد نه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسفزی به درته واوروي.
د تیرو دوو کلونو په موده کې مذهبي سختریزو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 15 د ګوزن د واکسینو کارکوونکي وژل دي. د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په سیمه کې وسلوالو کسانو د ګوزن د واکسینونو کارکوونکو وشتل او د سیمې نه وتښتېدل. په دغه حمله کې څلور کسان وژل شول چې پکې ځینې ښځې هم شاملې وې. په دې برسېره پکې په لسګونو کسان ټپیان شول. د دغه پیښې ټپیان د درملنې لپاره د کوټې په روغتون کې پراته دي. په دغو زخمیانو کې یوه روبی ده. مونږ نه خزي او یو لک د ګوزن د ساسکو ورکولو لپاره په گاډي کې روانو. دوه وسلوال کسان راغلل، گاډي ودرو او په مونږ باندې ډزې شروع کړې. دوی لومړی ډز په ما وکړو او بیا یې په نورو خزو باندې ډزې شروع کړې. مونږ چار چاپیره خلکو ته د مرستې دپاره نارې وهلې، خو هیڅوک زموږ مرستې دپاره رانغلل. مسعود خان جګوزی چې پاکستان ته د پولیو د ساسکو د ورکولو په یوې ادارې کې کار کوي وایي چې په پاکستان کې د ګوزن د ویکسین د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي شوي. هغه وایي سرګنده خبره ده چې د پولیو د کارکوونکو لپاره امنیتي تدابیر نه دي نیول شوي. په کار خدا ده چې امنیتي ځواکونه د ګوزن د ویکسین د کارکوونکو سره ګرځېدي، خو هغوی موجود نه. د چهارشنبه د پیښې نه وروسته د ګوزن د ساسکو کارکوونکي دې ته مجبور شول چې په دغه سیمه کې خپل عملیات وځنډوي. جګوزی وایي چې د ګوزن د واکسینو کارکوونکي اوس یې ریدلې دي چې په دغه سیمو کې کار وکړي، او دا د ګوزن د ناروغۍ په ختمولو کې یو لوی خنډ دی.
Definitely it dented the program a lot.
سرګند خبره ده چې اوس دغه پروګرام وزنډولې شو او پر راتلونکو کې بل نور هم مشکلات وینو، ځکه چې خزي یریدلې دي او نه غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي. روټری انټرنیشنل چې د ګوزن د ناروغۍ د ختمولو لپاره د پاکستان سره مرسته کوي، هغه د پاکستان په حکومت باندې انتقاد کوي او وایي چې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د ګوزن د ویکسین د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات وکړي. د روټری انټرنیشنل مشر عزیز میمن وایي د ګوزن د واکسینو کارکوونکي زیاتره غریب خلک دي او دوی خپل ژوند د خطر سره مخامخوي او د ماشومانو د ژوند د جګورنې او د خوندیتوب لپاره کار کوي. د کارکوونکو ته یوازې 2500 نواخله د 1500 پورې کالداري ورځ ورکول کیږي. عزیز میمن وایي چې کله هم داسې پیښو شي نو ځینې چارواکي او پولیس د دندونه ګوښه کړی شي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ پیاوړي اقدامات نه دي شوي. په داسې حال کې چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شوی دی چې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي، په پاکستان کې حکومت اعلان کړی و چې هغوی کوشش کوي چې د 2 کالو په موده کې د پاکستان مختلفو برخو ته دغه پروګرام وغځوي او د پولیو ناروغي د منځه یوسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د درنو اوریدونکو اوس په دا بل رپورټ راواخلو. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس چې ترکیه ته په یو درې ورځنی رسمي سفر تللی دی، پرون د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وکتل. خبریال دوریان جونز له استنبول نه د امریکا غږ لپاره دا رپورټ را لېږلی دی چې غټ ټکې به یې سید سلیمان شاه درته واوروي.
دا ترکیه ته د پاپ فرانسیس لومړی سفر دی چې کوي. کله چې نوموړی په انقره کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته ورسېده، نو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تود هرکلی وکړ او د ترکیې د پوځ یو بینډ په احترام میوزیک وغږاو. جمهوری ریاست دا نوی ودانۍ چې د 200 میلیون ډالر په مصرف جوړه شوې ده، زر کوټې لري او له انقره نه بیرون پرته ده. پوپ فرانسیس د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه او ویل چې منځنۍ ختیځ له ډېرې اوږدې مودې نه را په دېخوا د دبا کوونکو جنګونو په میدان باندې بدل شوی دی، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د یوې دوامدارې سولې لپاره کار پیل شي. داسې یوه سوله چې د سیمې د ولسونو د بنیادي بشري حقوقو د خوندي ساتلو په بنیاد ولاړی. پوپ ویل
پو وینیر دل دیالوګو انټر ریلیجیوسو ای انټر کلټورال کوسی دا باندیر اون فورما دی فوندامنتالیزمو
د دې لپاره چې په هر کچا او په ټولو اشکالو ترګری او فاندامنتالیزم لمنځلار شي، د دې عاجل او لوړ هدف ته پر رسیدو کې د ادیانو او کلتورونو ترمنځ تفاهم مهم رول لوبولی شي.
په پویل چې ترکیه په سیمه کې د اسلامي او عیسوي تمدنونو او تهذیبونو د تاریخي مرکز په توګه ځانګړی مسولیت په غاړه لري، کولای شي چې د مختلفو ادیانو د پیروانو په منځ کې د تفاهم پر اوستو کې خپل رول ولوبوي. پوپ چې په ایټالوي ژبه غږېده یو ځل بیا وویل
د ترکیه پر لا سوا استوریا ان راجون د لا سوا پوزیشن جغرافیکا
ترکیه د خپل ځانګړي تاریخ او خپل خاص جغرافیوي موقعیت له کبله او په سیمه کې د سیاسي نفوذ په وجه تر ټولو ستره ذمہواري په غاړه لري. کومه لارې چې ترکیه غوره کوي او عملاً چې څه کوي په خاصه توګه زیات اهمیت لري.
فرانسیس په خپل وینا کې په عراق او سوریه کې مذهبي اقلیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې له هدا زیات ظلم ورسره کیږي. هغه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د پوځي اقدام نه هم دفاع وکړله، خو زیاته کړه چې پوځي عملیات د دغې لانجې د حل لاره نه ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان لویدیځ قدرتونه په دې تورن کړل چې په عراق او سوریه کې له دوه مخې پالیسۍ نه کار اخلي، د اسلامي دولت په خلاف جنگ جایز ګڼي، خو د سوریې د رژیم د مشر بشار الاسد په ضد هیڅ ډول اقدام نه کوي. ښاغلی اردوان ویل
داعش ترور ارګوتو شو اندا تم دنیاده بیلنیور
ټولنړی یوازې د اسلامي دولت په باب نه دی، خو په سوریه کې په حکومتي کچا د اصل تروریزم په اړه یې ځانونه غلي کړی دي.
کاغلی اردوان خبرداري ورکړ هر څومره چې د اسلام او مسلمانانو په ضد کینه او تعصب زیاتېږي او هغوی زورول کیږي، ځینې تندروي ډلې له موقع نه په استفاده میدان ته راوځي. پاپ له دې عمله هم د ترکیې د حکومت مننه وکړه چې خپل سرحدونه پرانستل او د سوریې په سلګونو زرو مهاجرو ته پناه ورکړه. په ډېره سخته او دردناکه شیبه کې پورین تندي د هغوی هرکلی وکړ. پاپ ویل نړیواله ټولنه اخلاقي مسؤلیت لري چې له ترکیې سره مرسته وکړي. په ترکیه کې دا مهال 1.5 میلیون مهاجر پراته دي چې زیاتره یې د سوریې نصراني هندي. پاپ خپل وینا کې ویل چې ټول خلک باید حق ولري چې په سوله ییزه توګه د وینا او بیان د ازادۍ له حق نه استفاده وکړي. دا ښکاري چې د پاپ هدف دا و چې د ترکیې مشر بغوغوي. لویدیځو قدرتونو څو موده پخوا په جمهور رئیس طیب اردوان باندې دا انتقاد کړو چې په ترکیه کې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ مخه نیولې او مخالفانو ته اجازه نه ورکړي چې قدرت یې چیلنج کړي. پاپ نن د شنبه په ورځ استانبول ته ځي. ټاکر شوی ده چې د استانبول د تاریخي مسجد او ځینو نورو تاریخي ځایونو سیل به وکړي او هم د ترکیې د ارتوډوکس نصرانیانو له مشرانو سره غونډه وکړي. د پاپ د دغه غونډې یو مهم مقصد به دای چې د ترکیې د ارتوډوکس او کاتولیک فرقې مشران سره نږدې کړي او خپل زاړه اختلافات هیر کړي.
څو لاند او مهم خبرونه. د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې وروسته له هغه زیاتې امنیتي قواوې اچول شوي دي چې طالبانو یوه شپه مخکې په هغې باندې حمله وکړه. عین شاهدانو ویلي چې په دې سیمه کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د بمونو څو چاودنې او د ټوپکو ډزې شوي دي. په هلمند کې ولایتي چارواکو ویل دي چې د دغه ولایت د نادیالي د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د برتانیې په پخوانۍ اډې باندې برید شوی دی. تر اوسه لس ځانمرګه او د افغان فوج دوه عسکر وژل شوي دي. د نایجیریا د کانو په ښار کې د مرکزي جامع جومات مخې ته د بمونو په چاودنو او د ټوپکو په ډزو کې لږ تر لږه یو اتیا کس وژل شوي دي. دا پیښه فقط د جمعې د لمانځه د شوکېدو څخه وروسته وسوه. مسجد ټول په هغو خلکو چې لمونځ یې ادا کاوه ډک و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په دا راپورټ راواخلو. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې راپورټ ورکړی دی چې بوکو حرام افراطي ډلې د دې هفتې په سر کې د نایجیریا د داماسک په خارګوټي کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژلي وو. یو این ایچ ایس آر وای الګ تر لګه 3000 تنه د ځان له ویرې نه د نایجیریا د دفاع سیمې ته تښتېدلې دي. خبریال لیسا شلن په دې باره کې له جنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی. راپورټونه وایي بوکو حرام څلور ورځې نه پخوا د داماسک ښارګوټی نیولی و. دغه ښارګوټی د بورنو په ایالت کې پروت دی. دغه ایالت د نیجر له سرحد سره نږدې پروت دی. د نایجیریا د دفاع په سیمه کې د دغې ادارې کارکوونکو راپورټ ورکړی دی چې په زرګونو نایجیریایان چې له بوکو حرام نه راتښتي دغه ایالت ته په ورختایي او ناامیدۍ سره رارسیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو نطاق ادرین ایډواردز امریکا غږ ته وویل افراطیانو دغه خلک د سیند تر غاړې پورې بدرګه کول. Edwards, no way.
It's extremely dangerous. People are fleeing very quickly, very fast. A lot of women, a lot of elderly, a lot of children amongst those coming across, reporting real
difficulties. خلق په ډیره چټکی او تاده سره راتختی. ډیر خزی، ډیر زاړه کسان او ډیر ماشومان په دغو کسانو کې دي. نو واقعي ستونزې ان پیدا کړې دي. کورنۍ یو له بل نه جدا شوې دي. ماشومان د میندو پلارونو نه ورک شوې دي. ډیر داسې کسان دي چې له خپلو کورونو نه تش لاس راوتلي دي. ځکه نو زه فکر کوم چې له یوې خوانه د بې ځای شوو کسانو سره مبارزه ده، مګر د هر یو متاثر شوي کس لپاره دا ډیر جدي عواقب لري. دا د بوکو حرام په څه کم دوه میاشتو کې دوهمه لویه حمله ده چې د داماسک په خارګوټي باندې وکړله چې د نیجیر د سرحد سره نږدې پروت دی. لومړۍ حمله د اکتوبر په 15 نیټه د نایجیریا د مالان فاتوري په کلی باندې کړې وه چې زر تنه تیښتې ته مجبور کړي وو. په دفاع کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د مرستو د رسولو کارکوونکي وای لا تر اوسه خلک له نایجیریا نه نیجیر ته را روان دي. دوی وای اکثری کشتیو ته انتظار وباسي چې له سینه تیر شي، په داسې حال کې چې نورې په لامبو له سینه ځانونه تیروي. دغه سیند دواړه هیوادونه سره جدا کوي. ادرین ایډواردز زه وای محلي اوسیدونکي راپورټ ورکوي چې ځینې په سیند کې غرق شوي دي. دی وای
The new arrivals are telling us that many civilians were killed during the attack on Damasak. Especially young men, but the insurgents were also shooting at women and children.
نوی کسان چې راځي مونږ ته کیسې کوي چې په داماسک باندې د حمله په وخت کې ډیر کسان په خاصه توګه ځوانان وژل شول. یاغان په خوځو او ماشومان باندې هم حمله کوي. زینو لاویل دوی په دې عقیده دي چې له هغو ځوانانو د غچ اخستلو په منظور دغه اقدامونه وکړل چې له خپل ځان نه د دفاع لپاره یې ډلې جوړې کړې وي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو دغه اداره وایي د نایجیریا د مهاجرو منظم بهیر او د نیجر د ادباو بیرته راستنېدو په دفاع باندې ډیر فشار راوستی دی چې دا لری پرته او په اقتصادي لحاظ ډیر وروسته پاتې سیمه ده. دا وای د دغه سیمې لریوالی د مرستو د رسولو د ادارو لپاره مشکله کړې ده چې مخ په زیاتېدونکي مهاجرو ته مرستې ورسول شي. ایډواردز وای یو ان ایچ سی آر نوري ادارې او سیمه ایز ټولنې پلاستیکي څادر او کمپل برابروي چې د خلکو سره مرسته وکړي چې د شپې لخوا د سړونو ځانونه په اور باندې بچ کړي. په نیجر کې چارواکي وایي د 2013 کال د مې د میاشتې راپه دې خوا کله چې د نایجیریا حکومت د هیواد په شمال ختیځ ایالتونو کې اضطراري حالات اعلان کړ څه باندې 100,000 تنه نیجر ته را مهاجر شوي دي. دا وایي په تیرو دوو میاشتو کې د بوکو حرام له حملو نه څه باندې 10,000 تنه راتښتېدلي دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نړیوال ټولنې په دې وروستیو وختو کې د افریقا د مرکزی جمهوریت په پایتخت بنګی کې ملاقات وکړ چې په خپل هغه واده باندې ټینګار وکړي چې غواړي په دغه هیواد کې پیدا شوی ستونزې ته خاتمه ورکړي. نو 2012 کال د دسمبر په میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت پیدا شولو چې د سلیکا وسلوالی یاغي ډلې چې په عمومي ډول د یاغي مسلمانانو یو ائتلاف ته بغاوت وکړ. د دغه بغاوت په نتیجه کې جمهور رئیس فرانس کویس بوزیز یې له قدرت نه ایسته کړ او په خپله یې قدرت ونیو. د دوی د ډارونکو سرغړونو په نتیجه کې د بالاکا خلاف د ملیشو ډلې جوړ شولې چې په عمومي توګه له عیسویانو نه جوړې شوې افریقایي تاوتریخوالي ته لمن ووهله. له هغه وخت نه را په دې خوا چې یوې ډلې د بلې ډلې په خلاف د ملکیانو په خلاف داسې حملې چې افریقایي بڼې لرله پیل کړلې. دغه تاوتریخوالی هیواد ته تباه کړ. د اټکل له مخې د مرکزی افریقا د جمهوریت 2600 تنه وژل شوي دي او د هیواد د 4.5 میلیونه نفوس نه تقریبا 1 میلیون دننه په هیواد کې بیزه شوي دي او ډیر نورې په ګاونډیو ملکونو کې د مهاجرت شپې سبا کوي. امریکا د تماس د هغې بین المللي ډلې چې د مرکزی افریقا د جمهوریت په باب ټاکل شوې ده د شپږمې غونډې د نتیجو کلک ملاتړ کوي. دا غونډه د 2014 کال د نومبر په 11 نیټه شوې ده. دغه ډلې د بین المللي ټولنې په ملاتړ باندې ټینګار وکړ چې د هغه مهم کار نه یې کړی دی چې انتقالي جمهوري رئیس کاترین سامبا پانزا او د هغې ټیم کړی دی چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د سوله ییز دیموکراتیک سیاسي انتقال ته پرمختګ ورکړی دی او د ټولو مرکزی افریقایانو د ګټو غم خوري. دغه ډلې یو ځل بیا د معافیت په خلاف په جهانی ادریز او عدالت ته د لارې په پیدا کولو او د بین المللي بشري قانون نه د سرغړونې لپاره حساب کتاب په ورکولو باندې ټینګار وکړ. د دغه ډلې په نتیجه کې د هغې لارې چارې نوم یاد شوی دی چې جامع موافقه شوې ده چې د سوله ییزې سوکالۍ زغمناکې او ډیموکراتیکې راتلونکې لپاره غوره شوې ده چې د مرکزی افریقا د جمهوریت د پراخه کوشش سره پیل کیږي. حکومت د خپلو بین المللي انډیوالانو سره یو ځای غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې د ملي جامع خبرو لپاره تیاری ونیسي. دا ضروری ده چې د مرکزی افریقا د جمهوریت چارواکي دا خبره یقیني کړي چې په دغه خبرو کې د ټولنې د ټولو طبقو آواز او نظریات واوریدل شي. حکومت باید د وسلوالو ډلو سره خپلو تماسونو ته هم دوام ورکړي او د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې په ولایتونو کې ملي تماسونه د عوامو سره ونیول شي. امریکا د لویدیځې افریقا له حکومت نه غواړي چې ټول ضروري اقدامات وکړي چې کله ممکن وي د آزادو عادلانه او جامع انتخاباتو انتظام کول چټک کړي او د تماس د ډلې غوښتنې په نظر کې ونیسي چې وای د شپږو میاشتو پورې اوږده شي. د مرکزی افریقا د جمهوریت خلک او حکومت د بې ساري ستونزو سره مخامخ دي، مګر خپل مقاومت او اراده یې څرګنده کړې ده چې د یوې ښې راتلونکي په لور حرکت کوي. امریکا یوه متحده انډیواله ده چې په دغه کوشش